د امریکا غا قدرمنو لیدونکو او
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غا آشنا رادیو
قدرمنو لیدونکو السلام علیکم زه شافیا سرداریم دا د امریکا غا آشنا رادیو خبرونه پېښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه نظرانه یوسف سیم تاسو دی وخت خبرونه اوري د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا کارپوهانو په افغانستان کې د طالبانو درې کلنې واکمنۍ د پوره کېدو سره هم مهاله په یو ګډ اعلان کې د خزو جنو په وړاندې د غډلې توپیری سیستماتیک چلن ته پکتو پنړيوالې ټولنې غږ کړی چې په دغه هیواد کې د حاکمو مقاماتو یعنی طالبانو او د هغوی د رژیم د عادي کېدو نه ډډه وکړي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د کارپوهانو د غږ اعلامیه چې د شارشمبې د ورځې نه وخته د اگست 14 په جنیو کې خبره شوه پکې ویل شوی چې طالبان په افغانستان کې د خپلې درې کلنې واکمنۍ په مهال د افغان میرمنو او جنو په وړاندې د بنسټیز توپیري جلاوالي او محرومکول له چلن نه کار اخیستی دی. په دې اعلامیه کې ویل شوی په تیرو دریو کلونو کې د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او جنو حقونه او ازادي د یو داسې رژیم لخوا د وحشتناکو او مخ په زیاتېدونکو بریدونو سره مخامخ دي چې مشروعیت او ټول شمولیت نه لري، هر ډول مخالف ځپي، مدني ټولنې او رسنۍ تر سخت فشار لاندې راوستي، د عدالت اصولو د تعویز نه کولو، برابرۍ او د قانون واکمنۍ ته یې ښکاره بې پروايي ښوولې. وضعیت مخ په خرابېدو روان دی او دې برخه کې جدي او ډیرو اغیزناکه نړیوالو اقداماتو ته بیړنۍ اړتیا ده. په دغه اعلامیه کې ویل شوي چې په تېر کال کې طالبانو د جنسیت زپړنی خپل بنسټیز شوی سیستم نور هم سخت او پیاوړی کو. د طالبانو مشر هبت الله اخونزاده د غډلې د بیا واکمن کېدو د درېمې کلیزې په مناسبت په وینا کې ویل چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت پلي کول د طالبانو تر مرګ زمواریده. د طالبانو حکومت د 1400 لمرس کال د زمري په سلریشتمه د کابل د نیولو ورځ په پوزي رسمي گذشت او غونډو جوړولو سره منځري ده. هبت الله اخونزاده د چهارشنبه په ورځ د کندهار په یو هوایي اډه کې د امنیتي پرسنل ته ویل رونو د زموږ ځمداري ده، د دین خدمت د شریعت حاکمیت زموږ تر مرګ پورې ځمداري ده، دا موقتاً ځمداري نه ده. د هغه د سرګندونې د طالبانو د حکومت د ویان ذبی الله مجاهد لخوا په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې دي. اخونزاده ویل تر څو پورې چې ژوندي وو د الله د دین د الله د شریعت حاکمیت به په ځان کې او په نورو کې راولو. د طالبانو د حکومت تر اوسه د هیڅ کوم دولت او یا نړیوال سازمان لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. په لوګر ولایت کې د وی رادیو مسول مدیر وایي دا مخه تر دې چې کوم څه خبره کړي بیا یې ګوري تر څو ډاډمن شي چې د طالبانو او د دې ټلې د نشراتي تګلارو سره په ټکر کې نه دي. د خبرونو د محتوا سخت ارزونه یو د هغه بدلون نه ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمن کې دروسته د افغان خبریالانو په کاري بهیر کې الزامي شوی ده. دغه افغان خبریال چې نه غوښتل نومي په رپورت کې واخیستل شي شاوخوا لس کالې پر رسنیو کې کار کړی او اوس په لوګر کې د رادیو مسول مدیر دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن ثانی 4 اگست د غزې په جګړې کې ټول اړخونو ته خبرداري ورکړه چې د اوربند خبرې دي نه کمزوري کوي. ټاکل شوی چې دا خبرې په قطر کې پیل شي. د امریکا او قطر جګپوړو چارواکو د سرګندونې په ټلیفوني خبرو کړي او سره له دې چې د کوم هیواد یا ډلې نوم نه دی اخیستی، خو داسې معلومیږي چې هدف یې ایران، اسرائیل او د حماس ټله ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې خبرو په حق لپاره ویلامي کې ویلي چې ښاغلی بلینکن او ښاغلی السانی ویل په سیمه کې هیڅ اړخ باید داسې اقدام ونه کړي چې موافقې ته د رسیدو هڅې کمزوري شي. په فرانسې کې دوه پوزي جټ الوتکو په هوا کې ټکر کړی او چارواکو د دغو الوتکو د عملې د دوو غړو لټون پیل کړی دی. د فرانسې په شمال ختیځ کې د چهارشنبه اگست 14 د دغې کمساري پیښې وروسته د وی الوتکې پیلټ د پیراشوټ په واسطه ځان ځمکې ته ښکته کړی او په دوه الوتکې کې سپاره روزونکي او یو زده کوونکی پیلټ ورک دي. په پایتخت پاریس کې د فرانس د هوایي ځواکونو یو ویاند ویل چې دا د غږ د صورت څخه ګړندۍ الوتکې د سینټ ډیزیر په هوایي اډې پورې اړه لري. او د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو کمانډانې د پنځشنبه په ورځ ویل چې د ځواکونو یو ډګروال په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په هوایي برید کې د ټپونو لامل مړ شوی دی. د سپاهي پاسداران مشر حسین سلامی په خبر پاڼه کې چې د ایران دولتي خبري ایجنس ایرنا خبر کړی ویلي چې په سوریه کې د سپاهي پاسداران د هوایي مشورتي ځواکونو ډګروال احمد رضا الفشاری په هوایي بمباریو کې د ټپي کېدو لامل شهید شوی دی. قدر مون اوریدونکو
خبرونه مو د امریکا غا آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ درې کاله کېږي طالبان په افغانستان باندې په یوازې ځان واکمن کوي. د طالبانو حکومت ټول چارواکي د دوی د خپل ډلې څخه دي. هیڅ اپوزیسیون او هیڅ سیاسي جریان ته د کار اجازه نه ورکوي. پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دوه وروسته په دغه هیواد کې د لسکونو سیاسي ګوندونو فعالیت درول سوی او د جنو ګوندونو غړي له افغانستانه وتلو ته اړ شوی دی. طالبان د سیاسي احزابو جوړول حرام او نوم اخستلې جرم کړي.
درې کاله پرشول چې طالبان په یوازې ځان په افغانستان واکمنی کوي. دوی هیڅ سیاسي حزب او یا خپلواک ګوند ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. خود طالبانو پر وړاندې د هیواد بهر ګڼ سیاسي حزبونه فعال دي. آیا دغه سیاسي حزبونه د کور دننه د حزبونو تشه ډکولی شي؟
دا چې سیاسي احزاب خپل په بیرون د افغانستان نه د یو مشرتابه دي نو دا خو طبي خبره ده چې په یو ملک کې چې سیاسي مشران د فعالیت اجازه نه لري نو هغه د بهر نه خپل فعالیتونه د دوام ورکوي او دا د دې معنی ده چې دوی فعالیتونه یوازې په بهر کې دي بلکې دوی د افغانستان د وضعیت په اړه کې د افغانستان د راتلونکي په اړه کې فعالیت کوي خپل نظر ورکوي هغه د مختلفو لارو د خپل خلکو سره تماس نیسي.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې په افغانستان کې تر سلو ډیر ګوندونه په عدلیه وزارت کې ثبت وو. خود چارو پوهان په دې اندي چې د دوو ګوندونو کړنې هغه سي چې په یو ولسواک حکومت کې اړین دي هغه سي نه وي.
متاسفانه په تیرو شل کالو کې موږ داسې احزاب نه لرودل. درسته ده چې موږ د کاغذ په مخ یا د قانون په مخ احزاب لرودل دي خو دا ډیر رهبر محور احزاب او قومي احزاب او داسې احزاب چې په هیڅ پریس شکل باندې دوی اما د توانایي نه لرودل چې یا د قوي اپوزیسیون نقش ولوبي پارلمان کې حضور ولري قوي او د پارلمان په استقلالیت کې د حکومت په وړاندې نقش ولوبي حکومت کنټرول کې پرینګ دي چې انحصار راوړي. متاسفانه داسې عذاب نه
همداشان طالبانو په خپل حکومت کې هیڅ تصمیم نیون کې بس میرمنو ته نه دی ورکړی او په غیر دولتي ملي نړیوالو مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د ښځو په کار محدودیتونه لګولې دي.
درې کاله د مخه په تخنیکی ډول یوې ښځې کولای شول چې د ولسمشري لپاره ځان نومان کړي. اوس هتا د پریکړه نشي کولای چې د خوړو پیر لپاره کله د کور بهر ولاړ شي. درې کاله د مخه هم هرڅه سم نه وو خو دا ډول هم
تر دې د مخه د طالبانو د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شری ویلی وو چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت کاملا منع دی. سیاسي ګوندونه شرعي بنسټ نه لري او فعالیتونه هم د خلکو په ګټه نه دي.
کله ټولنه دې بهبوط لپاره حساس اهلي زلي او حکومت باندې نیوکه سالم نیوکه سالم نیوکه د حکومت لپاره نصيحت احتسابي دا په اسلام کې نه نه واځي کوم ممانعت نه لري د دې ټولنه او احزاب جوړښت بلکې هغه د ټولنه بهبوط لپاره د مسلمانانو د خیر او فلاح لپاره وړي نه ضروري کار دی.
دا طالبانو حکومت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت به ګټي بولی او ادعا کوي چې دغه ګوندونه د خلکو ترمنځ تفرقې ته لمنه وهي خو ګڼ شمېر سیاسي ګوندونه په بهر کې غونډې کوي او د طالبانو حکومت نامشروع بولی. احسان لاریو زای امریکا غاګ واشنگتن.
په افغانستان کې د امنیت بشري حقوقو د میرمنو ازادۍ حکومت ولې اقتصادي او بشري بحران مدني فعالیتونو او د بیان د ازادۍ سرنګواله په افغانستان کې د طالبانو درې کلنې واکمنۍ ته ژوره کتنه د امریکا غږ په ځانګړو خبرونو کې د روان کال د اگست نه همینه تر شپږ سمنې ته پوهه د ځانګړو پروګرامونو دا لړۍ د امریکا غږ په تلویزیونی، رادیوي، سپوږمکۍ او ډیجیټلي خبرونو کې کتلې او اوریدلې شي.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ساوري. په خوانی شذینه شون کې چې هڅه کوي په وړیا ډول افغان جنو ته د زده کړو لړۍ جاری وساتي، شبانه یو له هغو په خوانی شون کو څخه ده چې اوس هم په شخصي ځای کې په وړیا ډول خپل زده کوونکو ته تدریس کوي. د بلې خوا د دې شخصي شونځي زده کوونکو له خپل شون کو څخه د مننې ترڅنګ پر نړیوالې ټولنې ژغ کوي چې د شونځیو د بیا ځلې پرانستلو په برخه کې د افغان جنو مرسته وکړي. شنون کې وایي چې د شونځیو بندولو په ټولنه کې علمي او فرهنګي فقر ته زمينه برابر کړې ده. نور حال د شمس آریان پروبوت کووري.
ورسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو پر مخ د شونځي دروازې وتړلې، شبانه هم یو له هغو شونکو څخه ده چې د سمودې لپاره پر کور کې نستل. هغه له شبانه وایي چې د افغان جنو د زده کړو د دوام په موخه سمود کیږي چې په یو شخصي ځای کې په وړیا ډول خپل زده کوونکو ته تدریس کوي.
زمانی که حکومت فعلی قرار گرفت که آمدن به کابل، مکاتب بسته شد و ما هم خانه نشین شدیم و به این دلیل ما خواستم که یک مکتب را بسازیم که دخترها بیان در اینجا درس بخوان. به طور رایگان البته دخترها میان، ما وظیفه که اجرا کرده بودم قبلا هم باز آمدم اینجا به صفت معلم اینجا وظیفه اجرا میکنم برای دخترها.
نږدې درې کاله کېږي چې طالبانو د افغان نجونو پر مخ د زده کړو دروازې تړلې دي. هغه له شبانه د زده کړو د بندیز په پایله کې د افغان نجونو راتلونکي ته پاندېښنه کړه.
وضعیت دخترکا خیلی مکاتب که بسته باشه آینده شنه من خوب پیش بینی نمی کنم. فکر کن دخترایی که صنف ده هستن اگر 10 سال دیگه ادامه بدن آیا او میتونن پس دوباره شامل مکتب شون؟ ما آینده شنه بسیار وخیم پیش بینی می کنم.
بل لور ته په دې شخصي شونځي کې په زده کړو بوخت انجونی کڅه هم د شونځیو بندې دوه زیات نه هلي کړې دي، خو بیا هم د خپل شونکو د دې هڅو ستاینه کوي چې په وړیا ډول دوی ته د زده کړو زمينه برابره کړې ده.
بسیار راضی هستیم به خاطر کاله خو مکتب هم بسته است، ما نمیتونیم درس بخونیم. به خاطر از همون راضی هستیم که اینجوری به ما باز کردن استادان محترم ما تا ما بتونیم درس بخونیم. و استادان ما بسیار استادان محترم بسیار زحمتکش هستن، برنامه سر ما کوشش میکنن تا ما بتونیم یک چیز را یاد بگیریم.
اگر اینطوری وضعیت ادامه پیدا کنه شاید آینده دخترها بسیار تاریک باشه، دخترها امید خود از دست بدهد و دیگه شاید
بل لور ته شنن کې وایي چې د نجونو پر مخ د شونځیو بندول د اقتصادي ستونزو ترڅنګ په ټولنه کې علمي او فرهنګي فکر ته لویه زمینه هم برابروي.
تنها د معلمینو د معاش مسله نه ده، د هغوی د معیشت مسله، د هغوی د تشویق مسله، د هغوی د ګڼو مشکلاتو د حل کولو لپاره داسې هلې ځلې زیاتې نسته. یعنی نظام خاموشه ده، معلم فراموشه ده او دغه حالت دوام طبعا فقر زیږوي او له دې نه علاوه فقر فرهنګي، فقر علمي زیږوي. که معلم خوار او غریب او در بدر اسو نو دغه بچی چې شاګردان دی هغه څه پاتې شي.
نږدې درې کاله پر کېږي چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې تړلې دي. د شبانه په چیر په زرګونو شذنه شوونکې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ د خپل زده کوونکو تیار راتلونکو ته ژوره اندیښنه هم لري.
په افغانستان کې د امنیت، بشري حقوقو، د میرمنو ازادۍ، حکومتولۍ، اقتصادي او بشري بحران، مدني فعالیتونو او د بیان د ازادۍ سرنګواله. په افغانستان کې د طالبانو درې کلنې واکمنۍ ته ژوره کتنه. د امریکا غږ په ځانګړو خپرونو کې د روان کال د اګست نه همینه تر شپاړسمې نېټې پورې د ځانګړو پروګرامونو دا لړۍ د امریکا غږ په تلویزیوني، رادیوي، سپوږمکۍ او ډیجیټلي خپرونو کې کتلې او اورېدلې شي.
قدر من اوریدونکو، علی محمد چې د علی نا په نوم مشهور افغان نرشدی دی، په پېښور کې د امنیتي، اقتصادي او جنسي ستونزو څخه شکایت لري. خو که افغانستان ته ولاړ سي د طالبانو لخوا د وژل کېدو لګوار سره مخامخ دی. زموږ همکاره مسکا ساپی د الینا کورته ورغلی او دا رپورټ جوړ کړی دی.
د کډوالۍ په ستړو کې د الینا ژوند. الینا چې اصلي نوم یې علی محمد دی، یو نرخزی دی. دی په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته پاکستان ته راغلی، خو اوس دلته د امنیتي ستونزو سره مخ دی.
چې انت چې طالبان حکومت راغله سه بده پاکستان ته تلم راتلم دا طالبان حکومت ته بده مخکې د اجلاګانو کړه بده تلم راتلم چې سټیم چې طالبان حکومت شو زیستراو ته ختم پکوټه باندې زراغما چې انت راغم د تم ماته د زیات مشکلات دي شروع شروع کې په فنکشن ته تلم او پروګرامونو ته بتلم ځان مې لشل په پیدا کولی پیرا باندې بدماشانو د په انتها بدماشان باندې را پېښ شول څومره خلکو چا تکړه ما څومره زیاتې را سره وکړو بلبنډې ویډیوګانې مشته دی ما سره ظلم یې سره کړی دی.
الینا وایي په افغانستان کې د طالبانو له لوري د مرګ لګواخ سره مخ کیږي.
افغانستان طالبان شدی کناغه ډیر سخت خلک دي زما دي لوک ته وګوري زما دي مخ ته وګوري زما دي لاسونو ته وګوري زما دي کنډیشن ته وګوري نو طالبان که زوس په دې وخت کې زلاړم په دې حالت کې زګیر کړم کنه چوندې علال اول خلا پیدا علال علال به ممکن کپ کپ به ممکن او به سيزي مس دې څه کېږي دام را بیا خدای چې ځان مړ کما چې زما وخت کې قسمت کار نه کې زه بس کوم.
دا نرخزه د یو پاکستانی نرخزي کور کې ژوند کوي خو وای تر دې د مې شل زلې ځای بدل کړي
د تشې ځای لاګانو کر یو کرا کله بل کرا کله یو کرا کله بل کرا پاتې کېګم چې چا کر پاتې کېګم هغه بدماشان نشي دا په کور باندې ډز یو کی په دې دوه کالو کې ما یو شل کورونه بدل کړ کله یو ګورو کرا پاتې کېګم کله بل ګورو کرا پاتې کېګم ا بدماشان نشي ډز یو کی هغه ګوروګان ما ته وي ته خو د افغانستان ته خو بلار شي په منګ باندې زین مورانه ما
الینا با په خوا محفلونو تتلله سو افغانستان کې مشت خپل مور ته پیسې ولېږي خو وستر کوره محدود شوی.
الینا په دې تنګ کور کې ژوند کوي د غزوان نرخزه د امنیتی ستونزو او پیغورونو ترڅنګ د سخت اقتصادي ژوند څخه هم شکایت لري.
الینا د خوندیتوب لپاره بهرنیو هیوادونو ته د تللو پلان لري خو معلومه نه ده چې کله بلاړ شي.
فنکشن کړه ما ډېر خلک واخې لګه ما سره یارانه او کا ما سره مینا او کا ما سره مینا او یارانه خو پزله په زور نه کیږي زه خو لشل په راوته ما زه بدان لشل په کټ مخپل خېټه بو ساتم مور مینا جوړ دا غل په پی سی ولېګم اره بوري لوډ کې مخپل کې څه چول دای کیرا لقبولی را کړی دا بس انټرویو پاتې ته شي زړه انټرویو ور کم زما دا کار ز ضرور شکل ز تزریره په سخت کې ما ډېر زیاته په سخت کو زما دا کار نه کیږي ما دې په وخوې نه خو د کور ما نه ته پی خبرې ما لکه د یو زینې ما صرف دې د بارمل په سره باندې ناس تم کاغذ زما ژوند ته ګوري زما زندگی ته ګوري نو زب ما به ما راو غواړي کاغذ کزر او نه غوښتم کور کې خمیرو نه مړه کوي او ته پی خبر کې شي خلک دی هغه ما ژوندې نه پرې دي دې نه مال به خپل خودخوشي خره شي ځان مړ کم استخلاص شم.
د طالبانو په درې کلنې واکمنۍ کې لزګونه افغان نرخزیان پاکستان ته راغلي خود دوی په واینا دلته هم امنیتی ستونزې لري او جنسي تبعیض ورسره کیږي. مسکا ساپي امریکا غږ پېښور.
په افغانستان کې د امنیت بشري حقوقو د میرمنو ازادۍ حکومت ولی اقتصادي او بشري بحران مدني فعالیتونو او د بیان د ازادۍ سرنګواله په افغانستان کې د طالبانو درې کلنې واکمنۍ ته ژوره کتنه د امریکا غږ په ځانګړو خبرونو کې د روان کال د اګست نه همینه تر شپاړسمې نیټې پورې د ځانګړو پروګرامونو دا لړۍ د امریکا غږ په تلویزیوني، رادیوي، سپوږمکۍ او ډیجیټلي خبرونو کې کتلې او اوریدلې شي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو یې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. په تیرو درو کلونو کې متحده عربي اماراتو افغانانو ته د ویزو ویش محدود کړی دی. په متحده عربي امارات کې یو شمېر افغانان وایي چې د ویزو کمیدو د دوی په کاروبار هم اغیزه کړي او ډېر کسان د کاروبار لپاره بهر ته نسی تللی. په دې باره کې زموږ همکار وحید فیضی په متحده عربي امارات کې د یو افغان ځوان واسی الله اخندزاده سره خبرې کړې دي.
نومي واسولا اخونزاده دی لتر څوکل رئیس په متحده عربی اماراتو کې ژوند کوي. اخونزاده د امریکا غکته ویل چې په دغه هیواد کې ځوانان په ډیرو سختو شرایطو کې کار کوي.
دلته کې د افریقین د دنیا کانګو روسینا د ایرانما په افغانستان د پاکستان ما د دې نه خلک راځي او چیرونه افتی د یو څیرونو خپل ملک ته ځي په کار کې.
اخونزاده په دغه ځای کې د موټرو د چلیدلو ټایرونو کاروبار کوي. وای دا ټایرونه تر پاکاري او ترمیم وروسته نور هیوادونو ته لیگل کیږي. خو وخت د طالبانو لرسیدو وروسته په متحده عربی امارات کې د افغانانو د ژوند شرایط یو څه بدل شوی دي. اخونزاده وای چې د پخوا په څیر اوس افغانان ته د متحده عربی امارات ویزه نه ورکول کیږي.
یو شی چې مشکل دی هغه د درې کالو نه چې کله کورونا تیر شو له اوسمنګو سره لاس غریوان او عام تجارانو سره مخ لاس غریوان دی، هغه د ویزو مشکل دی چې په مارکیټ کې د امارات حکومت چې دی د دوبۍ د امارات حکومت نارمل ویزې نه ورکوي، د افغانانو پر مخ باندې باندې دی.
د ویزو کموالی په کاروبار او بهر ته د افغانانو په تګ راتګ هم اغیز کړی دی.
یو تجار وغاری د افغانستان نه راشي دوبۍ ته او د اوس حالات کې په مارکیټ کې ویزا په $3,500 باندې واخلي، دلته راشي او دې ځکه نه مقصد موټر انجن پرزي ټایرونه چې هر څه افغانستان ته واردي، نو هغه تجار په دغه مالونو باندې مصارف اچي، نو هغه شګنه اقلا هغه کم واردات چي دي کم سامان چي دي په افغانستان ته تجار مالونه انتقالي، نو هغه ګران ته مالې چې څنګه افغانان ته، نو د دې دغه یو منفي اغیزه ده په دغه باندې.
خو په متحده عربی امارات کې د افغانستان د پاسپورت ویش د پخوا په څیر دوام لري.
پاسپورت لکه مخکې چې څنګه ورکول کېده هغه شنه پاسپورت اوسم نارمل ورکول کېږي. یو خلاص تر اورونه د بایومټریک تذکیرو دا چې اوس عملا د ابو ظبی په سفارت کې شروع شوې ده، ټیم راغلی د عملا کار کوي.
وسوله اخونزاده وای چې د خپل کور ګټه په هیڅ ځای کې نشته او هیل لري چې د وطن د آبادی لپاره خولې توی کړي.
یره د ژوند په اړه که رښتیا غوښیل خبره وکم، نو د ژوند نه خو هر مسافر تنگ دی، ځکه دوه غواړي چې په هر مارکیټ کې خدای ناشته کوشي الته چې وشل زر افغانۍ خپل عاید لاس تراوړي په افغانستان کې، نو دا به ډیره ښه دوه نه غواړي چې مسافرې ته تن کې دي.
د کډوال نړیوالې ادارې وایي چې له 2022 کال راهیسې تقریبا 8 میلیونه افغانان له افغانستان څخه وتلي چې اکثریت ګاونډي هیوادونو او نږدې 1 میلیون نورې اروپایي هیوادونو ته تللي دي. وحید فیضی د امریکا غک.
په افغانستان کې د امنیت، بشري حقوقو، د میرمنو ازادۍ، حکومت ولۍ، اقتصادي او بشري بحران، مدني فعالیتونو او د بیان د ازادۍ څرنګواله. په افغانستان کې د طالبانو درې کلنې واکمنۍ ته ژوره کتنه. د امریکا غږ په ځانګړو خپرونو کې د روان کال د اګست نه همې نه تر شپاړسمې نېټې پورې د ځانګړو پروګرامونو دا لړۍ د امریکا غږ په تلویزیوني، رادیویي، سپوږمکۍ او ډیجیټلي خپرونو کې کتلې او اوریدلې شي.
د تعلیم څخه محرومه یو افغان انجلی چې د یو نیم کال راهیسې په پېښور کې ژوند کوي، پرنجونو د طالبانو بندیزونه د افغانانو بې اتفاقي او د نارینه وو چوپتیا بولي. د انجلی وایي که بندیزونه نه وای نو اوس به یې د پوهنتون دوهم کال وای. مسکا صافی ورسره لیدلی او رپورټ یې جوړ کړی دی.
میرمن محمدی چې په پردي هیواد کې خپل نوم هم نشي څرګندولی، د افغانستان یو نظامی افسر و چې د طالبانو له واکمنې دوه وروسته یې خپل هیواد پرې خود او نن سبا په پاکستان کې ژوند کوي.
تا یک هفته هم نرسید که موجه زندگی کردم. روزی که قند کابل گرفت ما در خود کابل در کوتسنگی بودم، دیدم طالب آمدم و دقام ثانیه من ششتم پیسه که در بانک داشتم هر چیزی که داشتم دارو ندارم. کابل من خودم فرقم نمروز آمدم، از نمروز طرف ایران رفتم. پاکستان نامدم چون پاکستان رو گفتم ناامن است، اما نه ایران ناامن تر از ایجا بوده. بعد از 8 ماه که از ایران آمدم، آمدم خانه خواهرم، باز دیدم که اوجا زیر تهدید هستم، فرار کردم آمدم طرفی پاکستان از رای اسپین بولدک بدون ویزه بدون پاسپورت قچاقی آمدم پاکستان. آمدم پاکستان هم خیلی وضعیتش خوب نیست برای یک دختر خانم، اقتصاد خوب نه، نه کار است نه بارد، هیچی نیست.
25 کلن امیرمن محمدی د خپل روزگار لپاره د دو کلونو رایسی د سړک په غاړه بولانی په خولو ته اړه شوی ده.
ما بولانی پزی میگنم از 2 سال به ای طرف نمی منطقه خودمو، امروی یکی دوستا شریک هستیم، هرچی که میشه تقسیم میکنیم، چه نقص کنیم چه فایده کنیم. روزی ماهی 15,000 کرای کراچی را میدیم. مشکل اقتصادی زیاد است. نمیست که از میریم سرگ استاد میشیم بولانی پزی میکنیم. یک دختر خانم چیکار کنه؟ مجبور هستیم، کسی بر ما کمک نمیکنه، کمک مالی هیچ کسی بر ما نمیکنه.
میرمن محمدی نظامی پوهنتون الوستلی غختل یه چه ده پلار پت سیر دگر والشی.
پوهنتون نظامی خواندم بی ادف نبودم، ادفم ای بود که مرای پدر تعقیب کنم. پدرم یک دگر وال بود که اونا با گپای قومی ما بین مون شد، اونا شهید شدن، اونا دگر وال بود. من میخواستم رو بیم آیس 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 برای دگر والی و جنرالی و چیزا برسه که من آرزوی پدر خدا برآورده کنم.
داوایی په دخت و غرون و یش پی ورځې تیرې کړي او په هیله را لویه شوی وه چې د هیواد خدمت به کوي، خو نن سبا یې زړه مات دی.
بی اندازه برمه سخت، بی اندازه برمه سخت است. حتی ما بیرق خودم میبینم استخوانم میسوزه. ما سالها ماها هفته ها روزها دشت ها کوه ها و دره ها را گشتیم. چرا؟ به خاطر وطن خود، جان خدا فدای وطن خود بکنیم. اما امروز نمیتونیم بیرق ما رو بگیریم، نمیتونیم سرود ملی رو ما گوش کنیم. حتی به افغانستان خودمون روز بیرق تجلیل نمیشه. چرا؟
د 2023 د 15 اگست راهیسه د نور افغان میرمنو تر څنګ خزینه نظامیان هم تر ټولو اغیزمنې شوي او لوی شمیر کډوال شول او د راتلونکي د رڼا څرک نویني. د میرمن محمدی په څیر ګڼې نورې میرمنې چې په تېر نظام کې یې د هیواد او د وګړو د ساتنې لپاره کار کاوه، دا مهال په پاکستان کې د اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخامخې دي. مسکا صفائی، امریکا غږ، اسلام آباد.
په افغانستان کې د امنیت، بشري حقوقو، د میرمنو ازادۍ، حکومتولۍ، اقتصادي او بشري بحران، مدني فعالیتونو او د بیان د ازادۍ څرنګواله. په افغانستان کې د طالبانو درې کلنې واکمنۍ ته ژوره کتنه. د امریکا غږ په ځانګړو خپرونو کې د روان کال د اګست 9 نه تر 14 نیټې پورې د ځانګړو پروګرامونو دا لړۍ د امریکا غږ په تلویزیوني، راډیوي، سپوږمکۍ او ډیجیټلي خپرونو کې کتلې او اوریدلې شي.
امریکا جغاش نارادیو ډیرو درنوریدونکو د ګزارن وایروس په وړاندې بیا غوري د ډیرو کورنوي لپاره په داسې ستونزې بدل شوی چې د کورنۍ غړي د دې د اوجو بار دي. د کندوز د شهر اوسیدونکو طالب شاه هم یو له هغه کسانو څخه دی چې کورنۍ واکسین نو ورته کړي او د ګزارن په ناروغي اخته شوی و چې اوس د خپل ژوند څخه ستړي دي. زموږ همکار عاشق الله جلالزی ورسره خبرې کړې او دا رپورټ
او هیواد کې د ګزارن ناروغي د ډیرو ځوانانو هیلي وجلی او د ژوند له سختیو سره مخ کړی دي. چې لډلې یو طالب شاه هم دی. طالب شاه چې د کندوز ولایت اصلي اوسیدونکی دی، له امریکا غږ سره په خبرو کې وایي په ماشومتوب کې د ګزارن په ناروغي اخته شوی چې له اوسنیو حالاتو یې کړیږي.
خواهش د ټول ملت نه دا ده چې باید معلولونو ته توجه وي. هم دولت نه ملت نه باید معلولینو ته توجه یا او صحت امین ده. خو معلومدار خبر ده چې باید ډیره توجه وکړي په دې ارڅه کې چې معلولین ګوره باید هیڅ فرد مسلمان یا کافر کار څوک باید یعنی په مشکل گرفتار نه وسی.
دی وای په تیر وختونو کې چې کله د ګزار ناروغي ښکار شو خلکو د واکسین په اړه م په هوای نه درلود. جګړه هم یو کورنۍ او ماشومان ته واکسین نه تطبیق کولو، نو اوس یې هیله ده چې ټول خلک پوشي او خپل ماشومان واکسین کړي.
ډیر بد حالت و، نو واکسین مونږ ته ونه رسیدو. او که واکسین ونه رسیدو نو زه د معلول چولم. نو زما خواهش د او پیام ټول پلارونو خورګانو مورګانو ته دا ده چې په دې ارزه کې توجه وکړي خپل ماشومانو ته کله چې واکسین کور څنګ ته ورغی اولادان واکسین وکړي، د ماشومانو واکسین وکړي.
سلرويشت کلن طالب شاه له روغتیایي چارواکو غواړي چې په لریو پرتو سیمو کې د پولیو ویروس د محوه کولو په پار دی د کمپاینونو سربیره په هغو سیمو کې د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ کړي چې اوس هم ماشومانو ته د واکسین له ورکړې انکار کوي.
اس دا د چ بعد په دې ارڅ کې ډېر توجه وکړي ټول فامیلونه دا ټول مور پلار نه یعنی په خپل اولادو ته بعد ډېر توجه وکړي.
د یادونې وړ ده چې په وروستیو کلونو کې د پولیو ویروس سره هم مبارزه شوې او ټول هغه ماشومان واکسین شوي چې د ګزار ناروغي تر ګواخ لاندې دي او هڅه ده چې له دایمي او وژونکې ناروغي څخه خوندي پاتې شي تر څو د طالب شاه په څیر د کړاو ډک ژوند ونه لري. اشخلا جلال زوی د امریکا غږ.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.